پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد شبرم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه نمونه لري شي. د دې تر څنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري په دې خپرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی نه د امریکا ملت ته. د کورونې چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسول غیر مسول وسلوال یا زورواکي په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د شامنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونې چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکي قانون متون کوي او غیر مسول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونیو چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چاردری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څنې دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پېښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پېښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ټرمپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مرګ پر امریکا شاورونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شاورونو څخه لاس وانخلي. روسي ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناتو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلوېشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو دپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بې چلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی وو یو یادښت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنګټن به په شپږ میاشتې کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه راکېټونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسي په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښه لکه بلش پاش کان کیندون کې مړ سوي دي. په سیمه کې دروختیا ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کان کیندون کې د راسپالس کې پونوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور سو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړ سوي او ولسنه نور ټپیان سوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوېد. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لیست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان وروسته تر دې ده خبره کوي چې د طالبانو لس کسیز پلاوی روانه اونۍ ماسکو ته ولاړ. روسانو څرنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
امکان دی به موجوده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت چې د روس سره جګړه وه دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هغه په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې. ولې بیا هم ولس له دربدرۍ جګړې وحشت وژن او بربادۍ کډوالۍ هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو تروریستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې وو. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله د استازې نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه ان د طالبانو په حکومت کې
تور لیست کې لیکل شوی وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنی چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنی چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخه له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې.
دقیقا عرض کوم چې د روسانو دلچسپي په دوو مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته راتیر شي، او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره ساسیده ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې ځینې
چیړونکي په دې راډیو کې ځینې مقالې خبري ازادي راډیو چاپی خبرونه تکل نه کله کتنه کوي، دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرض ځینې کتونکي او چیړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا تا قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلي دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولی تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونو نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2,000 or 3,000 پورې د دوی افرادو اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. دی له هغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ یې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسېدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي یووالي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شان غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی پخپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه لرم، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمې سن الولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغه بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنکړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د لاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي، که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تلې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
بدون شک د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته خوشخبری ده. وسلوال غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک ضروري د خلکو وسایدونه باجګیري کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیي بیا د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو که دا د لویو لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې، دا به د ولس دپاره، د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړلی.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډسی وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې یې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایي جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنیو لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې دې کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره یې هم له مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لینسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور له روسه د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړي دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلويشتمه کلیزه لمانځي او له څو ورځو راهیسې دغه لمانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بندي او محافظه کاره ګوندونه ځانته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زور له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستيال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنه انتخاب ده. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند لپراخو مظاهرو راهیسه پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوه او د 2009 کال د ولسمشری کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را پدې خوا په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل در څرګندېدو نښې نښانې موجود دي. خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کېږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لاینحله نقطې ته رسېدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې 10 کال اتیا کلن کېږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري او د اغوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال داره چې د کالو اغوستونکي ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوي سینسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د ساه ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساه تنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکي کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکي عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کاروونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یوشمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوی هڅې ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه به نیسي. بشیر حبیبزی لازري ولسوالۍ لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیرعالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډېرې ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمېر نورو اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه رالېږلي دي. سمی د میوند له کلي لیکي، موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبیدالله له کابل لیکلی دی، د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي تر څو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي، طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلې څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یو زندان څخه 15 کسان خوشې کړای سوي دي. د دغه وزارت وایند وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مارک پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې یو څلوېښت په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پیښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک رور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، دی پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډ ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک رور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار، بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه کور ته ورغلم، کور یې د مومند هسپتال سره ده، هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم. ول داسې سوي دي، دا رایې خو نه شمېرل کېږي، صندوقان بند سوي دي، پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي، د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي؟ وایي په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغلي دي، یو څه دي اوس بل څه دي، مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دي ورکې یا بل شي. پر دې مو خبرې کولې کولې، مال زه ځم، مېلمانه راسره دي، مریضان راسره دي، ځم. ول سید په دې وخت کې زنګ عسکر ورته رالی وایي عطا الله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور دول راځه چې را ولاړ شو. هغه په دروازه کې څلور نفره، دوه عسکر ورسره او دوه نور مولونه یې ولي. عطا الله چې را ننوته اول ولې چکه راته کش کړ، چکه یې راکړه، عسکر وه نور پر علاقو کې را وختل، وی واله خالي اتاق ته یې ننه ایستم. ول راځه اتاق هلته چې بوتلم، شکنځل یې کول، ستا دی کړي دي، تاسې دی کړي دي، زمر ځای ورکی ودی چېشته خدا کسې ډېرې وکړې، مال نه دي، ته یو ثبوت ما ته راکړه، کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایي. خو شکنځل یې ډېر وکړ، غږېږې.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف شوی، وهل شوی او بې عزتي وراړول شوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک رور عطا الله عطا او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې ښکیل دي، د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایو صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي، خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دې دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما راغوښت دی نه ما ورسره لیدلېږم او نه زه په خبر یم. او که چېرې ما راغوښت دی مهرباني هغه د قمندانۍ څخه چې د اسلام دغه کې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې ما د ثبت راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا موږ خصوصا پر څارنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو ارګانونو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي چې د جي د دې موضوع وڅېړي او دوی دې راکشت اوس ټوله غورځېدلې چې کابل ته تللي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دې پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي مو ګرده کابل ته غورځېدلې چې راځي چې د مطبوعاتو مخته چې د یو شي کم شواهد چې دوی لري د اختطاف او د شکنجې او د بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو چې ښکاره کې چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په واسطولې مکتوب کې د کمیسیون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوي موضوع به په کرار ډول وڅېړي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسېږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټرې او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکېني پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوري.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دادی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دو نویو راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې انګیس کالامارت ترکیې ته له سفر وروسته پرون وویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کالامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملي کړی دی. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ټرمپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته 4 میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که لري پر وړاندې به کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8 د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرحه وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگی الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوی کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ دا ونې هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوې او د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشري لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
هلو السلام علیکم زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیسی موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیشن کمشنران لدی چې موږ ډیر خوشاله یو کله موږ خپل افغانستان ضرور د ښه وي دا چې درغلي په انتخاباتو کې وشو چې مکه او پښتانه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي هغه ځوانانو نه رایه کړم ټیم کې دولس رایه کړم ټیم کې ځوانانو نه دا برغلي کې روانې ده خو خوند نه کوي پر لکه مشران زر ته زر لږ کي او وسلام واننه
السلام علیکم ازادي راډیو ته په خوا جو چې نن برای شماري شمار شو ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شپه چهبیر به ار وکیل خپل نه پاتې نه ول شباب کله پاک ستره کار اوس حکومت خپل نسبت زمينه برابر کړې ده درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد هغه یو وکیل رفیع اخلي دا رأی ورته دغه صندوق نه باقي بل چا چی وسلام
الو السلام علیکم وفادار مامن لینم دا د کابل ولایت د بګرمۍ لسوالۍ اوسیدونکی څرنګه چې د انتخاباتو شور دي خلک انتخابات ورله په دې تکلیفونو رای واچولې اشرف غنی احمدی نه ویل کی چې کمیسیون باندې غوښتل کی د خلکو رای پر دې نه خاندي وسلام
تاریمتی والا عبید یم د قلعه محسن د کلی یو تن اوسیدونکی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زر وسی وسلام
نو می دل عام مسلم دی
نو مژ خوشبینی لرو پدې چې انکچيري سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنی لاندې وي یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونو کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکي په غدګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستيال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو
محترم حق پرست صاحب کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څوره زپاتې دی او تر اوسه پرې څومره کارونه بشپړ شوی دی مهرباني
ډیر زیاته مننه په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د رادیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس پند چې د ولسمشری او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي د خپل محلويش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص وي دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو درزیابۍ برخه چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد درزیابۍ د لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل چې دا کار دوام لري نن 10 تاریخ دی ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد درزیابۍ سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایتو کمیسیون د محلويش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریک کړي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی. هغه کولی سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق کړي او ولسمشري ټاکنو ته ودرې شي.
آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط چې د یو کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به دغه عملي کوي؟ په داسې حال کې که راسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګه اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره سوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسي. د ده عمر چې څلوېښت کاله وي په دغه ورځ چې دی کله ثبتې نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسي او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګه د استعفا لیک او د دې تر څنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره سوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رم راکی یا ژخ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صفت نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صفت نه لري، دا د سیستم برسې دي چې دا هم سر تر سي راځم د ژمنتیا خبر دي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې کې شک نه سجده افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه ورګان په هیڅ باندې چې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سلو شپږ پنځوسمې ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخته بیایي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنا کې مخته بیایي چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګه وظایف یاد کمیسیون ته سپارلې دي، که هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی که د شکایتونو کمیسیون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وضعي قوانین پر ټولو نمایندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه همدا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نوه نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د پنځلسم تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره سوي دغه به موږ ټول تطبیقو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي. زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو پنځلسمې غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د پنځلسم تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط دي هغه په ابتدایي لیست کې.
تاسو چې په بخوانی بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تل هم یادونه وکړه یوه خبره مو ویل چې تشاور طرح نه دی را کړی وړاندیزونه نه دی را کړی. په داسې حال کې چې مخبرم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسې طرح سپارلی خو بیا وروسته بحثونو کې تاسې ویل چې موږ ته نه دی را کړی، دوی خو عملا تاسې ته طرح سپاري. دو تاسې دوی طرح وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اوري؟ یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولی که طرح ناقص دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله بدبخت نه باید وایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپله دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح موږ ته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه ده وړاندې کړې، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپلې طرحې شریکوي. وخت چې د حکومت سره شریکوي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ سطح کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. ښه، کله چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ. لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړ، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یو سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دي وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي. همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوه کړو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي. دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي، موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست څرګندونې مواردې اوس په ستاسو نور پیغامونه راوخلو.
مکتب لرو الکان مچور د مکتب سره د برخې پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ور واسو مالمان وايي چې داخلا باندې در نه موږ ته کو موږ غواړو چې د منډه والی چې د دغه غمو خري او موږ کښین ګره د مکتب پاتې دي د طالب پاتې دي. والسلام. بس ما ته غمدار درو جان چې دا غوړ سالي کې د مېمان پولیس سالي کې ورور دیو سره په دې جوړې په دریا سره جوړې په ځکه چې نیمه ده دا د ول مکرامات اشرف ونې زموږ هغه ته غمدار درو جان موږ ناری او موږ یو دی واوري درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سیک سوک نه نه نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ د کومه ته تخصیص کې راځي هر سره کولای چې په سیدر اورو په څنډو درو جوړې باندې دریا سره جوړې په ځکه چې نیمه سره جوړې په دواسه جوړې په ځکه چې نیمه ده نو څوک نس کولای یو مسلمان یو کون دې چې دا پیدا کړي چې بس کې په سیدر لو ځای کارتانی کنه درو ځای په راسته ته کوي دوی ته وایي کنه لري موږ هغه ورو چارو دا خوایي چې جامو پیغام ورته دې موږ جگہ جی وہ مالا کی وہ کی دھرم کے غرور ہم کی طرف نے کی ہم جائیں رہے پیدا کی مس کم لاس دھاگا انسان نہیں دھاگا انسان خلق نہیں غرور جانا سلام پہ سلام
سر احمد اند قرباخ سے ہم تماس نہیں رہے رہا سلام علیکم آزادی رادیو تھرم کا قرباخ کی غرور گلا دے ساقی د چار سپورټر چې د دې شیشه پاو تر سره دا یو څه موږ په خطر نه کې لاس کار کوي څنګه کار کوي دې دې نه کې موږ پیغام مسنن ته ورسوي. والسلام.
په یمن کې دی غټه درغلې په انتخابات کې روانې یو د تذکیرو کاکانې سپتیږي ذات کمیسن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې دي یا په خوځو کې دي یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکرې راټولې کړې او د کاندیدان په واکیاري و خپل کاندید ته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زبد الفضلی درغنده ولسوالۍ څخه زنګ ومه. زما پیغام والدی ته د زابر له چارواکو څخه د سیدا پوسټو کې د ایرکم عسکر ځای په ځای کړي دي. تمام چا کې یاروینسکي د خدای لپاره سن خلج راواسي چې راسي دا لیونیان چرشان کې ناست چې خلج په ازاد دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اخته دي. دا خو دي خنسې ساتل امنیت نه د امنیت لپاره دا کار کولای شوای بلکې دي خپل ځان په نشو په دوه کې د ساتلې د چرشان او بنیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک راواسي کړي دا خو سې ټول کې داخل د لوکسو ځکه چې واخې زما دا پیغام زبر والد.
بیا السلام علیکم. زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سلاوات کلي سره په تماس کې یم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و هرزو لرو چې دا د سلاوات په کلي کې بس په مسجد باندې یوه عباده باوري راووي د شنګ د اوبو د اوبو خو نه غواړو د کښتو د زایاتو د جې اوبه نه غواړو د اوبو سره موږ دغونه په ازاد یو دا وساله دا اوس یو پنځه دقیقې نه کېږي د دوه لرې ځای مې قوت اوبه راغله دي بس بېخي سره په ازاد یو بس دغه ستنه او دغه قدر دولتي چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو سلام په فکره.
السلام علیکم رحمت الله علیه مزاد شریف د فار څخه خبره کوم. زه د کندهار اوسیدونکی یم. مرمختان رالو په یو بجه راځه کړی د مزاد شریف په فار کې چې په نام پښتون مینې راته کوي او دا یخ تکسنیه پښتانه نه پرېږدي. نو موږ اریان یې چې زموږ پښتنو سره ولې داسې کېږي ولې توپیري چلند راسره کېږي ولې داسې په بې عزته سترګه راته ګوري. د ماښام د یوې نیمې بجې تکسنولې پر دغه دښت باندې دغه یخ ته تر اوسه ناستي. نو کته چې دا زموږ پیغام تر چارواکو پورې ورسوي ستاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتمن لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماشومانو راتون کې څارا
سین ساج کے کلاو بالے دمور د پیو پشان حلال دے د گزن ما کا پریمی وکے گی ساسے ما شمبا کرا لوئی دی چھداد و ساج کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو رات لن کہتارا مورے او کلارا دخدے دا پارا دے ما شمانو رات لن کہتارا Thank you.